مثلا لکه د اختیار الدین کلا سره، لکه په د بابر لبن سره، بیا د سنور زین سره.
د تا کور اصلا د بابا توکمنی اتکل بعد جوړ سوی دی، چې د تاریخ مچای په کول اوله سو چلو پنځوس کې جوړ سوی دی. نو په دې اساس موږ ویلی سو چې د دې کور اوس دوه سوه دوه شپېته کاله کېږي، او دا بیا په ډېرو لاسونو راغلی دی. اوسنی جوړښت یې موږ ته پاتې و، له ډېرو بارانونو طوفانونو وروسته د کور دننه معماري ډېره ساتل شوې وه، مګر د باندې یې تر ډېره حده پورې یا بیخی زیاده خراب شوی وه. چې د نورو ودانیو په لیدو زما لپاره دا ډېره مهمه وه چې په دغه خښته، ګچ، نولوخ، ایرې او خاورې چې دا یو ډول ډېر پخواني سبکونه وه، او موږ چې افغاني معمارو لرو حتی تر اوسه پورې ډېر لږ څه پاته وه. په دې وروستیو کې د افغاني معمارۍ شکل تقریبا ډېر تغیر شوی، یا په اصلاح سړی ویلی چې ډېر موډرن شوی و. ډېر تاریخي سیمو چې افغانانو خپله ورغولې، د هغو تاریخي حیثیت ته یې زیان ورسوي. په ځانګړي ډول هغه خښتې چې په بخارۍ سب کې کارېدلې، هغوی د بازار څخه، د مارکیټ څخه عامې خښتې راوړلې چې هغه به نه څلور کونجې وي، نوې تاریخي ارزښت درلود. بیا بیا وروسته ورباندې تاریخي سیمې راغولې، چې په دغه کور کې تر ډېره حده پورې دغه باریکۍ ته ډېر پام شوی دی. د مثال په ډول د افغانستان له څلورو سیمو څخه دلته ګچ کار شوی وه، او له دوو سیمو څخه خښتې کار شوی، لکه مخکې چې ما یادونه وکړل. دا لومړنی ځای و چې ما ولیدی چې افغاني معمارانو په ډېر ښه دقت، ظرافت او په ډېر آهسته آهسته د کور ډېر ښه شکل جوړ کړی و. زما دپاره چې تر ټولو مهم وه هغه د معمارۍ هغه رنګ و چې د خشکو یا وچو وطنونو، د مثال په ډول لکه په کندهار کې چې هلته دوړه و، موږ بارانونو دا ډېر لرو، د هغو سره د مقاومت هغه لاره حیثیت لره. همدارنګه د کونړ لرګي کار شوی و په دې کې، چې دا زما دپاره ډېر مهم و، ځکه چې هغه د افغانستان د آب و هوا سره ډېر جوړ دی. هغه زم نه کوي، هغه کښینې نه، هغه نور د سوالونو نه اخلي. نو دا لومړنی ځای و چې افغانانو په خپله بودیجه، په خپله معماري او په خپل لاس په هماغه پخواني افغاني بخارۍ سب باندې رغولی و، او تر ډېره حده پورې هغه باریکۍ هم ساتلې وي چې هغه د بابا په وخت کې وي، او اوس هم باید هغه وساتل شي. نو زما په فکر، البته زه په دې برخه کې شاید ډېر مسلکي ونه اوسم، ځکه د انجینرانو د معمارانو بحث دی، خو زه چې کوم تاریخي سیمه ما لیدلي دي، د بلایسار، د اختیار الدین کلا، د بابر باغ او داسې ځینې نور ودانۍ چې د شمال په دې وروستۍ کې د اغا خان بنسټ له لوري په ډېر ښه اساسي ډول ورغول شوې، او یو ډول اضافه کاري هم پکې وسو چې هغه د غربي او شرقي معمارۍ یو ځای والی و، چې دا افغانانو لپاره ډېر مهم لاسته راوړنه وه په تاریخي بحث کې. مګر دا لومړنی ځای دی چې افغانان یې په خپله جوړوي او په معیاري ډول یې جوړوي، او هغه څه چې په تاریخي ودانیو کې کار شوي دي هماغه څه یې ورته ساتلي.
که څه هم تاسو وویل چې تاسو هغه معماري اړخ په برخه کې تبصره نه غواړئ، لیکن که چیرې دا پوښتنه په دې شکل له تاسو وکم، پښتون زوی صاحب، د بابا د کور کومې برخې داسې احساس درکړ لکه څوک چې فکر کوي څه باندې دوه سوه شپېته کاله پخوانی وخت؟
د بابا د کور تر ټولو چې موږ مهم څه لرو، پخوانی د کور حیثیت دی، چې یو ځل باید هغه پوس. د بابا په کور کې چې دا د کندهار په لومړۍ ناحیه، د کندهار ښار په لومړۍ ناحیه کې قرار لري، نو سدزو کوڅه کې یو د بابا د کور مسجد و، یو همدا کور و، یو وسنګ ته طویله خانه وه، یو د بابا د دولتدارۍ یو کور و، چې دا متاسفانه د وخت په تېرېدو بیا پر مختلفو برخو باندې تقسیم شوي دي، ځینو خرڅ کړي دي، ځینو په بل څه مصرف کړي دي. خو موږ اوس یوازې د بابا د کور یو شپېته یا اویا فیصد برخه لرو چې هغه د شمرغه دولت د ډاکټر صاحب اشرف غني په وخت کې استعمال کړه، او اوس یې د هغې په رغولو باندې کار کړی دی. په دې کې تر ټولو مهم چې موږ یې د پخواني احساس له مخه کولی شو، په دې کې د بابا د ځای د ناستې ځای دی چې دا به شانشین یادېده. دا په درېیم منزل کې دی، یو لوی دالان دی، د دالان په پای کې د بابا د ناستې ځای دی. ماته تر ټولو جالبه دا وه چې یو او بل بغل ته ګوشکنان ورته ویل کېده، یو ډول واړه دریزونه. د پر بنسټ موږ ویلی سو د ازدی وکیلي د کتاب پر بنسټ موږ ویلی سو چې دا د غوږ نیونکو په معنا و ګوشکنان دا به هر ګوشکن یو موظف کس درلود او د بابا اوامر ته بیې غوږ نیولی و چې بابا څه امر کوي او دوی باید پر ځای کړي و چې دا څه رغېدلي وله هماغه په ډېره پخوانۍ سبک وه په هماغه کچه وه چې د یو انسان د درېدو د داسې درېدو چې هغه به مزاحم نن نه کېدی مګر امر باش په ولاړ زما دپاره دغه تر ټولو جالب ځای و او په دویم برخه چې ماته یې هغه د لغونچا ډېر احساس راکړي هغه په زیرخانه کې هغه بارکشان و چې تر دوهم او درېیم منزله پورې یې هوا رسوله یعنې داسې یو هواکش یې درلود چې په دغه موسم کې هم سړی داسې فکر کوه چې ماته تازه هوا راځي درېیم ځای چې هلته یو وډ هاوس و او هغه د شاه ویلي سجدان لمچا بابا په نامه نومېدلې ده د ویلي سوبور ته راتللې او هر څه تویدلې په دغه یخو اوبو به دا ودانۍ سړېدله دغه درې سیستمونه هغه سیستمونه و چې ما ته دا احساس راکړي چې ودانۍ هماغه په پخوانی شکل ساتل شوی بلکې ډېر ښه ساتل شوی رغېدلې
پښتون صاحب تاسو زیرخانه د دې کور یاد کړله یو وخت چې دا کور نو رغېدلې یو ویډیو یې ما کتله په یخ کې زیرخانه ښکاره کوله او هلته داسې یو ځای و لکه د اوبو لپاره سي جوړ شوی وي داس ویل کېدل سي بابا به کله ناکله په ډیرو ګرمو موسمونو کې دلته راته او دلته به د اوبو له خاطره ځای و او پاچا بلته پښې پکې شودلې په تلخونه کې دا ځایونه حفظ شوي دي ساتل شوي دي او جوړ شوي
بله په تاکاو یې زیرخانه کې همداسې یو ځای دی چې داسې د ناستې ځایونه شاوخوا لري او تقریبا دوه په یو متر کې شاوخوا داسې یو مثلث ځای دی چې همدا ویل کېږي چې بابا به دلته د پښو د ایښودلو دپاره د حوض تازه اوبه راتللې او بېرته به تللې چې دا یو ډول روحي سکون هم انسانان تور کی او تاسو معلومه ده چې کندهار تقریبا تر ډیره حد پورې ګرم وطن دی ممکن د پښو د سړېدو لپاره هم دا یو څه کار شوي وي ممکن د اودس لپاره هم دا هاوس کړی دي ځکه هغه ته تازه اوبه راتللې او بېرته به یادلې دا هاوس په هماغه کچه په هماغه شکل اوس هم ساتل شوی دی او د هاوس پر بغلونو باندې چې کوم نقاشي ساتل شوي وي هماغه ته په کتو یې هغه ورنې شوي نقاشي بېرته راغل شوي دي بلې دسته
تاسو د مرکه په پیل کې دا ویل چې د دې ودانۍ تقریبا 15% کارونه پاتې دي دا 15% څه پاتې دي
15% هغه برخه پاتې ده چې د کندهار شهر چې کله په هغه وخت کې جوړ شوی دی نو د وخت په تیرېدو نور شهر ډېر راپورته شوی دی همچا بابا کور حویلي دا تقریبا اوس په یو ډېر نسبتا 2 متر ژور ځای کې ده چې د هغه د باراني اوبو د وتلو یو سیستم تر اوسه نه دی جوړ شوی فقط دوی یو څو څهان کړي دي چې هغه اوبه باید په هغو څهانو کې سره دغه برخه یو څه پاته ده او دویمه برخه چې پاته ده تر ډېره حده پورې هغه یې د سرای د دیوالونو د دروازو او دغه برخه پاته ده شخصا د ودانۍ چې هغه د کوټو ده او د دالیزو ده او د منزلونو ده دغه تقریبا ټول کارونه خلاص شوي
له شاغلي پښتون زوی څخه ډېره مننه چې د بابا د رغېدلي کور پاړې لا سجی راډیو مجلې سره د خپل چړنو په استناد خپل لیدنې کتنې شریک کړي
ل لیکوالو په هانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیو مجله کې واوري
لاندی کې سه شعرونه پر کتابونو تبصره
په راډیو مجله کې واوري
لا زندان تر زندان لنډه کیسه دا کیسه د بارکوال میخیل ده چې په خپل ژغی په ازادي راډیوي مجلې لورولې ده
سباون دو درې کتابونه تر څنګ نیولې د کور د کوڅې له سره داسې په منډه را روان وو تابویل څوک تر شاور پسې دی د کور په ورځ ډېدلې خرنه پردای په زور پورته کړه او په بیړه کور ته ننوت مورې د زوی په لیدو ژر پیغلې لور بدرې ته ورځ کړل څه سوې ورور د کالج راغی زر مړې ورکا سباون سترګې راکښلې وې کوټې ته د ننوتو په وخت په غوسه وویل مړې پرېږده نه یې وژې کتابونه د کوټې تخچې ته لری ورو غرزول او لای تور پالش کړي ګوټونه نو وکښلی پختنځی ته تیز ورغی. بدری پر اور پراته دی کې چمچی وهله، د دل بړزن رخ سره له ډاره پورته وغورځېده. مردارې، ته بیا په اورو کې ولاړوې؟ غواړې په دغه چمچۍ د سر در وکټم؟ بدری په دیګ کې چمچۍ نیولې لکه لاس چې وچ سي غلې وه. په کڼ لاس یې له سره ښویېدلی ټکرای سم کړ. لا یې جواب نه ورکړی چې سباون بیا پرې ور برچ وهل. ګوره که مې بل وخت بیا په اورو کې ولیدې، بیا به دې پختنځي ته نه راننوځي، اورې؟ او بیا هغسې تیز ووت، بیرته خپلې کوټې ته ننووت، ګوټونه یې وکښل، ورغی په مخامخ هنداره کې وکتل. په تازه راغلیو بریتونه یې ګوتې ووهلې. لږ ګړۍ وروسته د مور څنګ ته ناستو ډوډۍ خوړله. د مور د سر په ویښتانو کې سپین پیدا شوی و. په لاس یې د یو ښځینه کمیس ګریوان ګانډه. سباون ګریوان ته ځیر وکتل. ادې ته یې ودوې، او دا مرداره تر اوسه په دروازو کې ولاړه وي، خلک به څه وایي؟ که یې میړه خبر سو شرم دی. مور یې د ستنې د کار لپاره په ګوته کړې ګوتمۍ د حیرانۍ په ډول په غاښ کې ونیوله، او په ورو او مهربانه غږ یې وویل: زویه، که دا مې راسمړې چرګې وتلې وې، په هغو پسې یې سر وښکاره کړ. ځیرک هم سکول ته تللی و، کنې نور خو بدره کې د ګلۍ مخ هم نه دی لیدلی. د سباون زړه ته د مور خبره ولویده، خو په زړه کې یې دا خبره ور ونه ګرځېده چې بدری ته د کړې غصې کفاره ادا کړي او په مینه ورته ووایي چې مخکې نه و پوهېدلی. ډوډۍ یې وخوړه، موبایل یې له جیبه راوکښ، فیسبوک یې پرانیست، اړاوه یې را اړاوه یې. د یوې ښکلې نجلۍ عکس مخې ته ورغی چې د الوتکې د پایلټ په ځای کې ښکارېده. ورته لیکلی و: د نړۍ تر ټولو کم عمره پایلټه. خوند یې ورکړ او سمدستي یې د زړه لایک ورکړ. څو شېبې وروسته بدری هم راغله او د مور څنګ ته کښېناستله. له خپلې بوختې یو نیمګړی تپور راوایست، خټین دیواله ته یې تکیه ووهله. تپور یې پر جګه ګونډه ورته وغوړاوه، د کار ګوتمه یې په ګوته کړه او کار یې پیل کړ. سباون له موبایله بدری ته مخ ور واړاوه. داسې کارنده خورکۍ به د هیچا هم نه وي، خو سرګنۍ یې نور له خدایه څه غواړي؟ بدری غلې مسکا وکړه، خو په خوله یې څه ونه ویل. لا یې لس منټه کار نه و کړی چې د ورک کړپ سو. ځیرک راننووت. دولس کلن ځیرک د سکول بسته راوړه او د بدری پر ګونډه یې ور وغورځوله چې کوټې ته یوسي. لږ ګړۍ وروسته د ځیرک مخ ته هم ډوډۍ پرته وه. بدری لا بیرته کار ته نه و کښېناستې، د ورباندې غږ وکړ: زما د لوبو ماسۍ دې مینځلې دي که نه؟ زه ماسپښین میدان ته ځم. زما ګوټونه هم سم سپاکه، هغه بله ورځ په باران کې سم په خټو لړلې دي. بدری ګوتمۍ ګوتې ته کړه او لا یې ستن تر تپاره نه وکښلې. په مینهناک انداز چې پر څیره یې مانیجن نه مسکا خپره وه، جواب ورکړ: ورورکه، ستا او د سباون کارونه به زه څنګه ځنډوم؟ ځان خو مې نه دی لغاړې. ځیرک پر دې خبره د ویاړ ساه واخیسته، لکه دی چې د یو لوی سلطنت باچا وي او یو غلام یې په ډېره عاجزۍ سره د امر پر ځای کولو ته سر ټیټ کړی وي. په خورا نرواک غرور یې ورته وویل: شابش بدرو، خو بس دغه څو ورځې دي، بیا به د لیورونو چوپړ وهې. له دې خبرې سره ځیرک هم له جیبه موبایل راوایست. تر سباون د ده موبایل هم کم نه و. د سترګو په رپ کې ټیک ټاک خلاص کړ، غوږې یې غوږ ته واچولې، ویډیوګانې اړولې را اړولې، د لایو اپشن یې کلیک کړ. د بیلابیلو خلکو لایو خبرو ته تم سو، خو یو یې پر زړه ولګید. یوې سربخونې سپین نجلۍ له یو ببرسرې تورپوستې ځوان سره سندرې ته نڅا کوله. نجلۍ جګه، نرۍ، تورپخون طلایي ویښتان، خورا ښایسته وه. ده هم یو په بل پسې زړونه ور وویشتل. د لوی اختر پنځمه وه. بدری زرین ته واده سوه. زرین تر کوزدې مخکې له پوهنتونه فارغ سوی و او اوس تازه یې له یوې داسې انجیو سره کار پیل کړی و چې په ټولنه کې د ښځو د برابرۍ او اقتصادي پیاوړتیا لپاره یې کار کاوه. بدری تر واده مخکې د زرین کور نه و لیدلی، او له واده وروسته یې له یو دوه ځله پرته بیا ډېره موده د خپل پلار کور ونه لید، ځکه چې د ورور سباون په بدل واده سوی وه او ورور یې د دې له ورېندارې نیکمرغې سره بد کول او د پلار کره یې نه پرېښووله، ځکه نو دواړه د پلارګنۍ له لیدو محرومې وې. د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ وه. بدری په سپېدو له راویښه سوې وه. د زرین سپینې کاټن جامې او تورو کورتۍ استر کړي وو. د تیرو څوکو نسواري ګوټونه یې داسې ور برېښولي وو چې مخ پکې لیدل کېده، خو په دې نه وه خبره چې خاوند یې نن کوم جشن او که د چا واده ته بلل سوی دی چې داسې ځان تیاروي. سهار نه بجې زرین ځان تیار کړی له خپلې کوټې راووت. داسې تیار او سینګار ښکارېده تا به ویل د دې ښار واکمن دی. د ورو خواته روان سو او بدری ته یې په امیرانه انداز وویل: که چا ورټکاوه دلاور ور ولیږه، خپله مور ده. بدری غلې تر شا ورپسې ورغله او د کور ور یې داسې ټینګ بند کړ تا به ویل له زندانه د کوم بندي د تښتېدو ویره ده. د کور لوی غولی له معمول سره سم وختي لا جارو کړی و. سکول ته تلونکو درو لورونو ته ناشته ورکړې وه او د هغوی لوښی ومینځل. له خپلې د خواښي او خسر د لورونو او یوین درور له کوټې خیرن کالي راویستل او د جامو مینځلو ځای ته یې راغونډ کړل. ماسپښین و چې د کور ور یې وټکېد. 15 کلن لیور دلاور یې ورواستاوه، خو تر وره خلاصېدو مخکې د وره له شا د یوې ښځې ږغ سو: پولیو والا یو، که مو کوشنیان وي چې څاڅکي ورکړو. بدرې ژر دلاور راکش کړ. په زړه کې یې د ورور سباون او خاوند زرین هغه خبر ور وګرځېده چې یوه ورځ یې په خبرو خبرو کې ویل: دا پولیو څاڅکي هسې د غرب یوه دسیسه ده او دا خصوصاً د هلکانو مردانه قوت ختموي. بدرې په بیړه د وره شاته ولاړې ښځې او ورسره ولاړ د پولیو ټیم همکار ته غږ ور وکړ: خورې، موږ کوشنیان نه لرو، بل وخت مه راځئ. څو شېبې وروسته یې ور خلاص کړ او سر یې پسې ور وایست چې د پولیو ټیم کسان تللي دي که لا په کوڅه کې ولاړ دي. اول یې ښی خواته وکتل او لا یې کیڼې خواته مخ نه و اړولی چې په زرینې سترګې ولګېدې. په بیړه یې ور بند کړ. زړه یې دربېده او په منډه لاړه په پختنځي کې په کار بوخته سوه. څو شېبې وروسته ور وټکېد. ګمان یې کاوه زرین به نه وي لیدلې. بیا یې دلاور ور واستاوه، خو د وره له خلاصېدو سره یو ډډ ږغ واورېد. هغه بله د سپي لور څه سوه چې تر اوسه په وره کې ولاړه وه، اوس یې بیا ته راواستولې. بدرې په پاخه سیمټي پختنځي کې د بجلی پر دوو هیټرونو پرتو دیګونو ته ناسته وه. د یوه دیګ سر یې خلاص کړی و او چمچه یې پکې وهله او د زرین ناببره چیغې رېږدېدونکی زړه لا پسې واچاوه: ګوره، نن خو ورته ورغلې وې، بل وخت کې مې په ورکې ولیدې، بیا به په دې کور کې نه یې او سمه به دې ورخوشې کړم. ازادي ډېر خوند درکوي. بدرې غلې وه، په لاس کې نیولې چمچه یې داسې وچه ودرېده چې د لاس او چمچه فرق یې ورک سو. تا به ویل چې لاس یې په دې کې اچولی سوځي او دا غږ نه کوي. زرین د بدرې په دې پټخولي حالت یو ډول پر خپل نارینه غیرت باندې د خوښۍ احساس وکړ چې څنګه یې میرمنې جواب ورنه کړ. په لاس کې یو فایل نیولی په غټو ګامونو خپلې کوټې ته ننووت. په څو شېبو کې یې جامې بدلې کړې، پر خپل پلنګ اوږد وغځېد. په موبایل کې یې د نننۍ ورځې عکسونه ور واړول. غوښتل یې په بیړه یې پر فیسبوک پوسټ کړي. اکثره یې هغه عکسونه انتخاب کړل چې د خپل دفتر له ښځینه همکارانو یا د غونډې له ګډونوالو ښځینهوو سره اخیستي وو. په هغوی کې د ژوند د هرې څانګې ښځې شاملې وې. ځان ورته لوی سړی ښکاره سو چې څنګه د داسې رسېدلیو ښځو په منځ کې ولاړ دی. خو لا یې عکسونه پوسټ کړي نه وو چې تیاره چغه یې وکړه: دلته راسه، یې بلاګۍ. غږ یې له کوټې بهر ټولو واورېد، خو بدرې پوست و چې دا یادوي. د سترګو په رپ کې د لیورونو د کوټې غسلخانې ته وړونکې د اوبو ډک بالټۍ کښېښوه او په منډه ورغله. زرین لا موبایل مخ ته نیولی و او دې ته یې نه کتل، خو په غرور یې ورته وویل: لس میاشتې وسوې د پلار کره نه یې تللې، پرېږده یې، موږ بد نه خوښوو. سبا له دلاور سره لاړه سه او 15 شپې وکړه، خو ګوره چې تر چادرۍ یوې بلې خواته سترګې ونه څکوې. بدرې غلې وه. زرین لا هغسې پر موبایل سر ځړولی و. د غلې سلګۍ ژغ یې تر غوږ سو او چې سر یې راپورته کړ، بدرې له کوټې وتلې وه.
له ښاغلي میاخیل څخه مننه چې دا کیسه یې ازادي راډیو مجلې ته رالېږلې وه. د داستان له دنیاګۍ سره پاتې شو. شاید په ذهن کې مو درګرځېدلی وي چې په دې راډیو مجله کې کیسې څرنګه زیاتې شوې دي. بله اونۍ نوروز دی، نو هغه مجله به شعر ته ځانګړې کړو، ځکه چې د نوروز ورځ له 1999 راهیسې یونسکو په نړۍ کې شعر ته ځانګړې کړې ده. مارک پوچو دی د نصرت ارمان اثر دی چې په وروستیو کې مازدیګر کتاب پلورنځي په کابل کې چاپ کړی دی. دا ناول ونوي مخه دی چې 24,000 کلمات لري. په نړۍ کې یو شمېر معاصر نقادان په دې نظر دي چې ناول دی د 50,000 او 80,000 کلماتو ترمنځ وي. البته د تاریخي او خیالي ناولونو شمېر تر دې ډېر وي، ځکه چې کره کتونکي په دې نظر دي چې دا موضوعات څه ډېر وضاحت ته اړتیا لري. همدا مسله مې هم د مرګ په څو دی د ناول له لیکوال نصرت ارمان سره شریکه کړې ده. خو لومړی به د دې ناول د موضوع په اړه تریوور.
عموما خو پولیسي ناولونه د جرمونو د پلټنې او د عدالت راوستنې یا د غچ اخیستنې دغه موضوعات په کې په پولیسي ناولونو کې ځای پر ځای کیږي. په دې ناول کې هم همدغسې د لویو چارواکو د خیانتونو د فسادونو رسوایی ده، د غچ اخیستنې جذبات دي پکې چې څنګه عدالت پلی شي.
دا موضوع مو څرنګه انتخاب کړه؟ یعنی ناببره مو په ذهن کې راوګرځېده که له ډېر وخته دې موضوع ستاسو ذهن بوخت ساتلی؟
زما خو له لومړي سره د پولیسي ناولونو لوستل ډېر شوق و، او په لومړي ځل چې ما د لیکوالۍ هڅه هم شروع کړې وه د یوې پولیسي کیسې د لیکلو خواري مې وکړه. خو هغه وخت کې زما عمر هم خام و، فکر مې هم خام و، ونه توانه دمه چې څه تکمیل کوم نو بیا ډیر کلونه وروسته داسې یو پولیسي جمله زما په دې ذهن کې لکه راپیچکاري چې شي په داسې غیر شعوري ډول باندې چې مرګ پسو دی. نو داسې مې انګیرنه مې کوله چې دا یو ډیر ښه نوم دی د پولیسي ناول لپاره، خو که زه چا ته وتوانېږم کومو کلونو کې دا د ځانمرګو یا د ځان وژونکو پیښې او دا غمیزې ډېرې زیاتې وي په وطن کې، داسې میاشتې یا داسې اونۍ یا داسې ورځې نه وي چې زموږ کلي زموږ ولسوالۍ زموږ ولایتونه او یا زموږ د وطن یوه برخه د دې غمیزې نه دردېدله یا څوک په شهادت نه رسېدل یا یو کور دردېدلی نه و. نو همدغه موضوع بیا ما د خپل ناول ته انتخاب کړ، خو نه مې شو کولی چې دا موضوع مخته یوسم، ځکه چې ما په ذهن کې دې ناول ته پلاټ نه و جوړ کړی، یو تصادفي شکل باندې ما شروع وکړل او بیا بند شوم. نو مخکې تګ نه کېده، ځکه ما په فکر کې دي کیسې ته هغه کرکټرونه موضوع پیغام زمان مکان دا هېڅ شی مې تصور کړی نه و. او ما قلم راخیست او په قد د دې لپاره چې مرګ په څو د جملې ته یو ناول ولیکم، یوه کیسه ورته ولیکم.
یعنی ارمان صاحب وباشه، یعنی تاسو د کیسې له انجام خبر نه وي او کیسه مو پیل کړي
تصادفي ډول باندې انداز جمله په جمله باندې مخکې تلمه، نو بیا زه بیخي بند شوم، ځکه چې نور انجام ته کیسه باید رسېدلی وي او ما نشو رسول. له دې وجې دغه کاری د دې کتاب د لیکلو موده ونیم یا اته کالو ته ورسېدله، خو په دې وروستیو کې مې داسې ژمنه وکړه، زما د ژوند داسې دا کاغذونه مې چې دلته په الماری کې به ایښي وو، داسې ځان ته به د خواشینۍ احساس به راته پیدا کېده چې څنګه وکولی شم دغه خپله خواري چې کومه ده دا تکمیل کړم، بشپړی کړم. نو دې وروستیو 15-16 میاشتو کې مې یو ځل بیا ټول فکر همدې ته وقف کړ په ساده اصطلاح باندې، او داسې دقیق کار مې پرې وکړ، مخکینۍ پیښې مې په ذهن کې واړولې، ومې شاربلې د راتلونکي لپاره مې چې په کوم ټکي باندې انجام ته ورسوو، کومې پیښې پکې باید راشي، څنګه دا پیښې راټولې شي. نو له ښه بخته بیا وتوانېدم چې هغه انجام ته په فکر باندې وکړم یا پلاټ ورته جوړ کړم. نو پای ته رسولې په دې ډول وشو.
تقریبا څو کرکټرونه لري؟
مرکزي کرکټرونه شیبر صاحب بدی چې دواړه تر ډیره پورې یوازې د دې له وجې چې هغه یو د کیسې په پای کې مړ شوی دی، قرباني ورکړې ده، نو که د مرګ سبب ونه ګڼو نو هغه اصلي هماغه مرکزي کرکټر دی. یو بل چې لوبغاړی دی هغه د همدغه بل د قاسم په نوم دی یو کرکټر لاړخه، دا لوبول شوی دی، ځکه دا خپله د ورور قرباني شوی دی، ځانمرګ یې کړی دی. دا احساسات لري، جذبات لري، نه پولیسي پوهه لري، نه نور پوهېږي چې د پردو یې تر شا څه روان دي، سیاسي لوبې څه دي، دا له کوم ځای نه تمویلېږي، دا کارونه څوک کوي. نو هغه قاسم یو مرکزي کرکټر دی په دې ناول کې چې دا لوبغاړی د ده د احساساتو له جذباتو نه ګټه اخلي او دا لوبوي په دې میدان کې. نو دا دوه مرکزي کرکټرونه دي. بیا نور منفي اړخ ته چې کوم کرکټرونه دي نو هغه هم ډېر زیات دي، او مرستندوی کرکټرونه په دې ناول کې شته، خو داسې عموما زه نشم ویلی چې په دې ناول کې ټول کرکټرونه څو دي. وس
د کرکټرونو په برخه کې ورته کسان تاسو په ژوند کې لیدلی دي، بیا مو څو نور شیان په داستان کې ور زیات کړي دي او کنه دا کرکټرونه ټول خیالي دي؟
دغه کیسه ټوله خیالي ده، تقریبا د دې کرکټرونو هم خیالي دي، د زمان مکان هر څه خیالي دي، خو په یو ډول باندې مې هڅه کړې ده چې په رښتینې ژوند کې یا په حقیقي ژوند کې خلک دا زما د ناول کرکټرونه تصور کړي. مثلا په مابس کې ما داسې کرکټرونه انتخاب کړي دي چې هغه که څوک د هغې کرکټرونو پاراګرافونه لولي نو خامخا زه ډاډه یم چې یا به کوم کلیوال سترګو ته ودرېږي یا به کوم کوڅهوال سترګو ته ودرېږي. البته ځینې پیښې شته دي چې د حقیقي ژوند نه یا د خپل ژوند له تجربو نه یا د چا د کیسو له اورېدو نه ما په دې ناول کې ځای پر ځای کړي دي. مثلا ځینې اصطلاحات، ځینې متلونه چې هغه بیخي هم نه دي زموږ په وطن کې. داسې یو متل ما اورېدلی و چې پیسو سالم سوری کړی یا پوپو شونډو کېږي. نو دغسې متلونه مې په دې کې ځای پر ځای کړي دي. یو څه د حقیقت نه مې راخیستي، ځینې پیښې، ځینې خبرې، ډیالوګونه هغه مې په دې ناول کې ځای پر ځای کړي، خو کرکټرونه عموما ټول ما خیالي انتخاب.
نو دا متلونه د داستان په متن کې راغلي دي که په مکالمه کې راغلي؟
دا په مکالمه کې راغلي دي. شي پر ځای
دا کرکټرونه سره ورته خبري کوي او کنه خبري بیل دي د مختلفو ځایونو دي او فرزند جن کسان شای ډیر متلونه وای بلې بیاونه وای
د متلونو خبره خو ما د مثال په ډول وکړه دا شنه ده چې په دې کتاب کې ټول متلونه دي او د ډایالوګونو خبره چې کومه ده د مکالمو خبره نو اگر کریکٹر باید د خپل سوي سره وګږي کی اما د خپل طبيعت سره سم مناسب مکالمه وکي نو مشران په یو ډول مکالمه کوي کشران په بل ډول مکالمه کوي لوستي یا کلیوال یا خاري نو د دې ټول هغه طبي خبره د پاکي جون کې چې زمونږ استاد سي د مکالمه او ډیالوګونو سره توپیر لري دا څه په ناول کې دمدار سبا په نظر کې اړي کولونی سي او ما کوشش کړی دی چې دا د شي ته پام وکم د ډیالوګونو په برخه کې
پولیسی ناول لپاره پوجونو برخو کې چیرنه پکار ده او تحقیق پکار ده مثلا تاسو مخ کې محبس یاد کو نو باید یو څوک له زندان سره آشنا وي کې دې چې تحقیق شوی وي د سارنوال له اصول سره باید څوک آشنا وي په دې برخه کې تاسو چیرنه کړي و چې دا ناول مولیکه
تیبر صاحب د دې لپاره چې ما خپل د زندان تر تګ یا د بند تجربه نه و تیر کړی او زما په ناول کې تر ټولو غټ سفر کې چې وو هغه په زندان کې تیر شوی دی نو مال زین زندانانو سره خبرې وکړې چې د سې حساب کتاب دی د ډوډۍ څنګه د تشنا تر تګ را یا انګړ ته د وتلو د قدم وخلو یا اول مثلا سارنوالۍ ته خلک ځي که محکمې ته ځي که نظارت خاني ته ځي که نه نو په دې حساب کتاب باندې زنه مو پوي او د ناپوهۍ کې کچرته ما دا شان وړاندې کول نو هغه به مسؤلیت راتل او د دې لپاره چې دار ستي بیر اغلې وي په تیبیر باندې وړاندې شوی وي نو ضرورت چې سیړنه وشي پښتنه وشي له بندیانو نه چې هغه هلته څه تیر کړي دي یا دننه په مابس کې څه ستونزې لیدلې دي یا عموما په مابسونو کې څنګه پېښې کېږي څنګه جنجالونه رامنځته کېږي د بندیانو هغه ورځنی ژوند چې کوم دی یا ساعتونه چې دي هغه په څه شي په کومو مصرفیتونو او بوختیاو باندې تیریږي په دې د دې هر څه په اړه باندې ما پورا پښتنې کړې دي له بندیانو سره مې پښتنې مطرح کړې دي هغه مې اورېدلې دي د همدې سیړنې له برکته زه توانېدلی یم چې دغه د زندان کوم سفر کې چې دی شیبر صاحب دا ډېر په یو طبي رنګ باندې چې خپله ماتم خوند راکوي او لوستونکو ته به هم خامخا خوند ورکوي زه ډاډه یم نو که دا سیړنه نه وای شوې نو حقیقت و چې دا برخه به مصنوعي راتله
د مرګ په څو دی په کومو کلماتو کې لیکل شوی دی چې دا البته هغه د چیلنج برخه هم ده ځکه چې ناولونه عادتا باید یو څه زیات وي تر دې یعنی هغه کوم اصول چې ځینو نقادانو ورته ټاکلي دي هغه څلور زره کلماتو کتاب ته ممکن ناولونه وي البته په افغانستان کې دا شی اوس عام شوی دی ناولونه ډیر کم دي په دې برخه کې تاسو څه فکر ونه کړ د سیم پزړ کې در تیر نه شول چې کرکټرونه یو څه باید نور وروزي او یا ځینې پلاټ یو څه پراخ کړي چې هغه د ناول له چوکاټ سره برابر شي
شیبر صاحب یو خو زموږ د خپل کلچر او د وطن هغه کوم دغه چې د تصویر شي دی اغه ته په نظر سره ما دا د خپل ناول پیښه مخته وړي دي مثلا عموما پولیسي ناولونه د نور ناولونو په پرتله باندې خلک لوی ناولونه خوښوي چې حجم زیات وي خو ستونزه دا و شي بر صاحب چې ما نشو کولای چې دا خپل ناول اغوم راو غځوم چې مثلا موږ زب پکې نه کلپونه ته نشو متلی یا زب پکې د مين یاره ما پکې نشو ورګډولې کدا کارونه ما کولای سوسی دا کې مثلا سودا درونه ویو په ځای باندې درس او مخالبه د ناول دغه خوان چې وس پکې پاتې دی او دوستون کې تریاخلي دا به بیا نه وی پاتې وي او دول مسؤلیت به پیدا شي مثلا زموږ په وطن کې وس نایټ کلبونه یا د
یو څو خدانه وایي سي د نایټ کلبونو موضوع ته اشاره وشي او یادې ته اشاره وشي لیکن للوې سره د ناول په حساب باندې شمیرې کم یعنی د کلماتو شمیر کم دی
شیبر صاحب اوس خو عموما کته سپام کړي ورسته کې چې څومره نه ودنه چاپ شي کاغه د کرکټن لاړ خبرته ګور راټول بیا غد ناول په دغه کې نه حسابوي د ناول په ډل باندې کې نه راځي ناول ته هغه بيخي د لګلوي لاندې کې سي چې دي هغه خلکو د ناولونو په نوم باندې خبرې کړې دي لدینه مخکې زما یو هغه ته مز بیا ناول نشو ویل هغه شل زره کلمې زما یو کتاب چاپ شوی نو دا به لاغند یو څه غږ دی خو ما د پولیسینو اورونو په اړه خبره وکړه چې لوستون کې واره نه خوښوي چې څومره لوی عمر خوان تر اخلي نو ما خپل هم کوشش کړی دی چې په ډول دا ناول نور اړخونه ته ونه پاسو یا دا موضوع په لړخته کښ نه کو یا غلا او ګډون اړوند دي اصلي هدف تراتا ونر شو بلکې یو لار مې سیده کړې ده چې له ستونزو نه له خطرونو نه ډکه ده او همداسې مستقیم خپل هدف ته تک پکار دی. دې ډول ما دا ناول بشپړ کړی.
له ښاغلي ارمان څخه مننه. امریکایي معاصر ناول لیکونکی کریت فانیګرت چې په 2001 کال کې ومړ په دې باور و چې د ناول هره جمله باید له دوو څخه یو کار ترسره کړي، یادې د کرکټر پر پیژندلو کې مرسته کوي، یادې کیسه مخته وړي. د دې اونۍ آزادي راډیو مجله مو هم دومره وه. زحمت شیبر اجازه اخلم تر بلې خبرونې او بلې اونۍ مو خدای مل.